السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري دفاع وزارت له هغو ټولو کسانو ملاتړ ښودلی چې د افغان ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد جنګیږي
نهادهای دفاعی امنیتی افغانستان وارا به گونه لازم حمایت خواهد کرد از فراهمسازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریات
کارپوهان به از این اندیکنی هم لری
شما نن جگر رو که سبا به حکومت تولارن شما تا بزام رکه ما تا باغم رکه زه پاس قهرمان و ما خوب و گرده در خبر اینو بیا که دیوتن که یا بلا بر جنجال مابین ترازی دی حال ببیشتو کرو بار
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي د عمران خان دغو څرګندونو ته د افغانستان یو چارواکي وحید عمر داسې غبرګون وښود
د مانګ د ګاونډي هیوادونو خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده د پسنګر کې واضح ده د دوی په اظهاراتو کې واضح ده
خوستیان د هوایي ډګر د فعالیتونو پیل ته ډیر خوشاله دي
در شیو در شکوله مو پا اماراتو که وشوا و دست خوشحاله ورز چی پا مو نن رو غالیدو مو پا عمر که انا دو احساس کردی لکه سر ایده خوص
در روختی نړیوال سازمان وی کووید 19 واکسین در کرونا در دلتا بنی پورانده خورا مؤثر ده در هر سمخ که خبرون اله احمد شی براورو
د امریکا دفاع وزارت له افغانستان د جګړو په خاطر د خپلو ځواکونو د وتلو د بهیر د احتمالي تغییر خبره کوي طالبانو د میدان وردک جغتول وسولي نیولې او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم په انتخاباتو کې د خپل بری ادعا کړې د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډیرېدو سره شایي له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي د دفاع وزارت ویان جان کربي تېر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې هره ورځ وضعیت په بدلېدو دی طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی د ولسوالیو پر مرکزونو حملې کوي او لا هم د شخړو کچه خورا لوړه ده جان کربي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به روان بهیر ته په پام سره کیږي د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن د اعلان له مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 12 له افغانستانه ووسي د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالي طالبانو نیولې ده د میدان وردک امنیه قمندان مصطفی مایر د خبرنن نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالۍ تېره شپه لاندې کړې ده
په تاسف سره چې د دښمن نفوذي افراد وو د هغې لارې نه دښمن په دې باندې وتوانېدل چې دا خلک تسلیمۍ ته مجبوره کړي او بالاخره دغه نفوذي کس په ذریعه باندې د ولسوالۍ د سقوط سره مواجه شول
د قمندان په وینا په دې ولسوالۍ کې درویشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوي دي په جنوب کې د 205 قولي اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوری ولسوالۍ کې د پوځي اډې وتلې دي د دې قولي اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
جنگ مخکې و خو اوس د نظامي شورا د فیصلې له مخې کمپ مکمل تخلیه شو او چیرینکو ته انتقال شو
د دې پوځي کمپ تر خوشې کېدو وروسته طالبانو د چوری ولسوالۍ نیولې ده دا ولسوالۍ له شاوخوا دوو اونیو رئیس طالبانو محاصره کړې وه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ جون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر نهیلي کوي کیم یو جونګ چې په ګوند کې جک پوري غړی ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي شاخلی سولیوان د دوشنبې پر ورځ هیله ښکاره کړې وه چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي خو دا هم وویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له جنوبي کوریا کتنه کوي تکل شوې ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان په روانه اونۍ کې بیرته ماسکو ته ستون شي سولیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته له هغه له ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ یاد شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وویل سولیوان ځکه ماسکو ته ستنې شي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي څو هم د امریکا ګټ خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې کړکیچن ګواښ راکم شي. له دې مخکې په متحده ایالاتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په شلمه نیټه واشنگتن ته ستون شوی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم ادعا وکړه چې په روسیې انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند د پلویانو یوې ډلې ته پرونو وویل. د ارمنستان جمهوریت زموږ ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګه کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخه انتخابات د یکشنبې په ورځ ترسره شول. سو په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د وروستۍ جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې پروسه ښکال وشوه او شپږ اونۍ دوام وکړ، ځینې سیمې اثري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رایې خپلې کړې دي. د دسیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 1% رایې خپلې کړې دي. او روسي خبر دا چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن دوی لوبې کیږي. په یوه لوبه کې به کرواتیا له سکاټلند سره او په بله کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبې د کابل په وخت د شپې 12:00 بجې پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 12 پیل شوي دي او د جولای تر 12 دوام کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې اولولې راځو. لمړی مطلب ته، د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي له ټولو هغو کسانو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو په وړاندې جنګیږي. دفاع وزارت داسې وخت د خبره کړي چې په اکثر شمالي ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قمندانانو په مشرۍ ولسی پاتسونونه رامنځته شي او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړي. دا وروسته له هغه چې په ګڼو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او ولسوالۍ د افغان پوجانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. زموږ همکاري په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا شی به سره شریکوي. میروانی،
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاتونو تکل د فوځ په تیرو څلورو ساعتونو کې د بغلان د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو خبره کوي. اخوا سیمیز سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د کندوز ولایت ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او یوازې د دغه ولایت مرکز د دولت په ولکه کې دی. ملي دفاع وزارت تازه دی وی خبرپاڼې خبرولو سره لیکلي چې د دغه ولایت الیابات ولسوالۍ بیرته امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. بلخوا ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او د تاجکستان ترمنځ مرز شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلې ده، خو په دې اړه دولت تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د میدان وردګو امنیه قمندان مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ بیګاش په هم د طالبانو په لاس سقوط شوی ده. اوس د افغانستان په ولایتونو کې د ولسوالۍ سقوط او بیرته نیول د ورځو نه بلکې د ساعتونو خبره شوې ده. د جګړو د شدت یو شمېر ولایتونو کې ولسی پاتونونه هم رامنځته کړي چې یو شمېر د پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا رهبري کیږي. په شمالي ولایت بلخ کې د دغه ولایت خاني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړي عطا محمد نور تیر ورځ د خلکو غوښتنه کړې و چې د طالبانو پر ضد جګړو ته راټول شي. نو موري رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت مشر عباس ابراهیم زاده هم خپل کسانو سره ورته چاري لاس پورې کړی. ښاغلي ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل بلخ ولایت له سقوط سره مخ و. آن د ښار څلور مترې کې هم طالبان را رسېدلي وو او ما پرون له کابله حرکت وکړ او بلخ ته ځکه راغلم چې خلک او امنیتي ځواکونه همغږي کړم تر څو خلک له خپل هېواده د امنیتي ځواکونو تر څنګ دفاع وکولی شي. ښاغلي ابراهیم زاده چې په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازی هم دی په ټولو نفوذي خلکو غږ وکړ چې د خپل هیواد د دفاع او د جګړو د کمول لپاره د لاس په کار شي. په بغلان ولایت کې بیا د ولسی پاتون کوونکو یو قمندان جلال الدین باجگاهی ازادي راډیو ته وویل چې که خلک وغواړي او بسیج شي هیڅ څوک پر هیواد یرغل نشي ورولای. همدارنګه د دې تر څنګ ټاکل شوي نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړي. بلخوا د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگیږي.
در مجموع کسایی که میایند او طالبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
در وای پټوره کې هغه کسان چې خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو تر څنګ دریږي او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي، ملي دفاع وزارت او امنیتی او دفاعي سکتور د دوی ته د زمینی برابرولو مهمات او وسلو د ورکړې تر څنګ هر اړخیز ملاتړ کوي.
ضرورتي که به خاطر مبارزه نیاز است.
دفاع داس محل د خلکو خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي، خو طالبان بیا وایي چې ډیر زر به دا ډول پاڅونونه مهار کړي. د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاڅون کوونکي نه دي بلکې سیمه ییز دولتي وسله وال دي چې د دوی پر ضد ولاړ دي. ستانکزای صاحب یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د نړۍ د ټول افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو د بهیر لپاره طرفه دا یو څرګندوي د بهیر د سپتمبر تر 18 نیټه بشپړ شي. بلستاني زایس
مننه کوم و امر دل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لاغېدل په کندوز کې وځخانه د بلل شوې یوازې له خار پرته نور د مرکز نه پرته نورې ټولې ولسوالۍ د راپورونو په اساس چې سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو دفاع وزارت بیا تازه ویلي چې د علي آباد ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده، خو په بلخ هم څو ولسوالۍ د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. له همدې سره جوخت سیمه ییزو پاڅونوالو ویلي د طالبانو پر ضد جنګي او دولت هم ژمنه کړې چې وسله به ورکوي. په همدغې موضوع مو له پوځي کارپوه او پخواني جنرال عتیق الله مرخیل سره خبرې کړې دي. هغه په دې نظر دی چې دغه وسلوال باید د دولت تر قماندې لاندې وي. لاغه نه بزیات وورو
ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنګ هم دوامداره وي، خو په هر صورت اول به دا ورته وایو چې دا بسیج چې خلکو چې راځي دا د دې یو مجبوریت ګڼل. وخت چې مجبوریت مابین کې راسي نو خلک طبعا جګړه کوي، نو وخت چې دوی بسیج کېږي طبعا دلته هم دغه څه مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولین نفات پیدا ده که اردو تا یه قوات پیدا کهی، قوات سنکی او تا داریگی، او دوی شوری جگره کهی، شوری جگره کهی، ده یه قوات ده. اما پسنگ دیدیه که اواقب دیر به خطرناک. یو لگه نزاده سی آیا ده گروپون سرازی و سیشتیگی دی اردو پسنگ داریگی، ده دی اردو تر قمانده لانده دی که هره با دی خپل قمانده ورکی.
یعنی دی واحد قمانده مسئله زیان منیده شی پا دی کار که کچنگه؟
پی جگله که خودی را اصاسی خبر امرو قمانده ده. او ورکول دی وظایفو دی. ورکول دی وظایفو امرو قمانده لیول آسه کیجی دی قماندان لخوا کیجی. او وظایف ورکول پا مختلف و شکلو هر تو پا خپل لار بانده سروانی بیاغه مشکلات پی کیجی. هم پا داخل که مشکلات پی کیجی. دی اردو دی امنیتی دی پای قوتون رو هم بیرون که مشکلات پیدا کید. اول مسئله داده که چه تا دولت افغانستان غواره که دقیقا مسئله سر تورسه که نو دوی دی طول دی واحد قماندی تا تلغلان دی راود. دویم خبر داده چه پا افغانستان که مسئله دی قومی دی. به شمال که دی قومی ندی که اکثران دالت پختانه بود. اکثران پختانه وسته گی دیر زیاد. او طالبان هم اکثرا پختانه دی. آیا دا خلق با بیرتا پتر و خلق بانی کنترل مستم نتی؟ یا با خنور بانی نتی؟
خغل امرخیل زبارم پامدی وقت که در نو پختم چه دادی ترسنگ چه اوز خو دوی دا تجهیز جمعنه شوی دا فکر کوی چه ضرورت شته؟ یعنی پلوی کچه باندی لدوی سر تفاهم بایدو شی دوی نجمنی واخستل شی چه یوازی با دا اردو ترسنگ جنگیگی او لکسنگ چه دوی مداز شعار ور کرده دا نظام لپاره برا پاسی دلی دی دا نور مسلو لپاره با دوی مخه نکیگی دا غس یو تفاهم تا ضرورت شته کسنگ؟ یعنی پا اول که چه لحر سه مخی
دارم؟ عملا زده سده سوام که دا وست وزارت دفاع سر قماندانی علا دیده خلق و قماندانان و سر پران و سر دا وست تفاهم دست وکا دوی دی اردو پلیکو که راستی نه دی دوی تر قمانده لانده دوی با اخفل تاثیرات ولری تک نسته. اما دوی با امر قمانده که پا جگلی که دی دوی اشتراک داده مشران و ضرور نده دقا اشخاص و افراد که دوی تر جمکهی منسجم کهی دادی دی اردو تر قمانده لانده راولی اردو دی دوی داست اکمالاتو که لکه خپل اردو تیزه کهی داست معیشت دی دوی برابر که لکه خپل اردو تیزه کهی. او دوی دی اردو دی قماندان باید مطلق اطاعت ولی دا ضرور ده که دا متفاهم سی دوی شورای دوره که دی دولت سره وغیگی دولت منظم دا کار منظم جور که او بعد لگنه بیا دوی تا وزایت تقسیم که استقامتون ورکا که کم استقامتو که با دوی دوی اردو پسان که جگره کهی
دوگو کسانو چه اوس خلق وصله رخلی او جنگ کهی یعنی جهادی رهبران دوی دیر وقت په نظام بنده نیوکه کردی دی چه گوا که ضعیف دی مدیران امنیتی ارگانونو او سام جگره نشی اداره کولی یا مدیریت ضعیف ده فکر کهوی اوس چه دوی تا چانس ورغله ده واقعا بم دوی اتوانی یا قصه چه دوی ویلی دی اغا ثابته کی
خبر اصلی داده است که دوی اوس اغا فکرونه چه دوی دلو ده اغا باید لسره او باد اوس دانه سی چه دوی اوس دولت تاوی جما تا دونه پیسی را که دونه سلا را که دونه دغه را که چیزی خپل خلق تور کن دولت دونه اقتصادم لري خریدم دونه کمکونه دویمه خبره داده چه په اداره که مداخله قطعا ونه کن او دریمه خبره دوی چه تجربه ده او جنگو لري اغا جنگونه سزی جنگونه وزید فرق لري وسایتم پر وقت لري طالبان سرم نوی وسیسته او په اون که خارجان هم سه جګړه کوي په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلیږي د تبلیغات لاندې رانیسي هېڅه د تبلیغ د روان لاندې رانیسي فقط یو هدف جګړه او پیروزي که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي کې او خو په دې چې ما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به ځام راکړې ما ته به هغه هم راکړې خو پاک قهرمان و ما خو وګټله دا خبرې نه بیا په دې وطن کې یو بله جنجال مابین ته راځي دې حال به بیاشته کړو
د پوزي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیلو چې د خلکو د پاتون په ارتباط له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې خو له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندویه بللي. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر غوږ تېره کړې چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي. عمران خان یوه لیکنه کې چې نن سهشنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي خو له دې هیواد د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبانو وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي په ځانګړي ډول له هغې نېټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر سپټمبر تر یولسمې له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هېڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي خو افغان حکومت بیا د پاکستان لخوا په ټولو برخو کې عملی ګامونو پورته کېدو ته په تمه دی. د جمهوري ریاست د اطلاعاتو او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
دا څه اوس رئیس جمهور امریکې ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي دا په سیاسي لحاظ کېدای شي یو قدم وي خو په عملي لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسېدلي. دغه موج ته اوس هم په شروع ده واضح ووایو پدی کې د مانګ د گاونډي وادونو پر خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده. د پسنګر کې واضح ده د دوی په ظاهراتو کې واضح ده په سیاست سیاسي فضا کې او په نظامی فضا کې دا نقش ډیر واضح ده.
لدی وړاندې هم جمهور رئیس غنی له پاکستان او طالبان غوښتي چې د یو او بل ترمنځ خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د ډلې ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي خو پاکستان او طالبان یې ردوي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبره کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راوروسته دوه ځل سره ناست دي خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې چې هیله بخونکې وي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، اکرم خپلواک او بابر فرهمند پکې شامل وو تمه و روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي خو اوس یې سفر ځنډېدلی. د ملي مصالحې عالي شورا دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته د جمهور رئیس غني او عبدالله عبدالله تګ دی. تمه ده د دواړه مشران د جون په 15مه سپینه ماړی کې له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته د دې پلاوي د سفر موخه د سولحا او خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوي ورته نږدې 10 میاشتې کېږي دوحه کې دي، خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې. خو له دې سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوي وایي د سولې خبرو پرمختګ د ژمن دي او غواړي روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه لات بل ډول دي، وراغاړې وا نوسې جانانه لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانه لات بل ډول دي، راغاړې نوځې جانانه لات بل ډول دي، وراغاړې وا نوځې جانانه لات بل ډول دي. ګرانو هیوادوالو، په کور پاتې شئ، څنګ ته د مور پاتې شئ، کورونا دا شان مات کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتو اوس په ورشو خوسته لکه څنګه مو چې په خبرونو راپورونو کې واوریدل، هلته پرون لمړنۍ پرواز شو، له امارات یو پرواز لاړ او د خوست په وای ډګر کې کیناسته. ورسره ځینې خوستیان چې له امارات راغلي وغه په خپل خار کې د لمړي ځل لپاره ښکته شول. دوی خوشاله دي چې له کلونو وروسته وتوانېدل په خوست کې د دغې الوتنې نه استفاده وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز ترسره شو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته بل دوبۍ څخه د ولایت پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایي چلند ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضی آزادای رادیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکه په دې لومړنی نړیوال پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
لومړنی بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو، نوي کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خوست هوایي ډګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوي دي. تاسو دا وسایل وینئ، پرسنل هم وینئ، هم دا ټول تکمیل شوي دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوایي ډګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د آریانا الوتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندې اوسیدونکی نصیب افغان چې د دې خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري.
خوشاله زایده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو، ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته سفر شپې تېرې کې، خو بیر ورسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډېر خوشاله یو، تاسو مونږه په خپل میدان په خپل کلی یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږو ډېر خوشاله ده دې څخه.
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو دېرش کاله مسافري کړې، خو دا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه ده احساس کړی.
اوس به هم ورشو. پاکستان د عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر و، خو تر دې چوکۍ پورې د رسېدو تر شا د هغه د لسیزو مبارزه ده. هغه په پاکستان او افغانستان کې میشتو پښتنو کې ډېر زیات شهرت درلود. د هغه پر مړینه په دواړو هیوادونو کې مشرانو، سیاستوالو او فعالانو خفګان ښودلی دی. عثمان کاکړ به سبا خاورو ته سپارل کیږي. عبدالحی کاکړ د ازادي اروپا مشال رادیو خبریال په د عثمان کاکړ سیاسي ژوند ته کتنه کړې چې راپورې د ویرجنو په غاک پیلېږي.
دا د عثمان کاکړ د هغو خواخوږو او مینوالو ویر دی چې هغه مهال یې کولی چې کله دای د نور علاج لپاره په ایمبولنس کې ایرپورټ ته وړل کېدی. د نور علاج لپاره هغه د جون په 19 کراچی ته یوړل شو. په دې ورجنو کې یو کس وایي چې خدای دې په خپل شو روغ رمټ راولي. خو دوی ورځې وروسته عثمان کاکړ مړ شو او د دې سړي ارمان پوره نه شو. د محمد عثمان کاکړ همړنه یوازې د یو کس نه بلکې د یو داسې سیاسي مبارز مرګ دی چې د خپل 60 کلن عمر څخه پاسه 40 کلونه له کوره د باندې تیر کړی وو. د دې اندازه له هغه یو منظر لګیدای سي چې کله مشر زوی خوشحال خان په چغو چغو وژړل او ویل چې لالا ته خو موږ نه لیدلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا چې کله د عثمان کاکړ د زوی دغه ارمان له مشال ډیډو سره د مرکې پر مخال بیانولی نو خپل هم جړغونی سو او تر څو ثانیو پورې د خبرو جوګه نه وو.
دا ورونو دا ارمان دی د بچانو د کور جماعت ته د زوی وزړل ولالا ته خو موږ نه لیدلې. دا یو حقیقت دی.
رضا محمد رضا په 1908 کال کې په لومړي ځل عثمان کاکړ د پنجاب په بهولپور ښار کې لیدلې وو. د بلوچستان پښتون مېشتې سیمې مسلم باغ اوسیدونکو عثمان کاکړ د یوې ډیپلومې لپاره بهولپور ته تللی وو او د ځوان په حیثیت د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړي په توګه فعالیت کاوه. خو د عثمان کاکړ له یو عادي کارکونه څخه د رهبر د جوړېدو سفر نه یوازې اوږد بلکې له کړاوونو بې خوبیو بې کوریو او ستړو ډکو. داغه د نږدې سیاسي ملګرو په وینا چې عثمان کاکړ داسې یو کل وقتی مبارز وو چې د هر ملګري په زړه کې ځای موندلی وو. د ګوند مشرانو داغه په صلاحیتونو او نه سړېدونکې مبارزې باندې زیات باور کولی. همدا وجه وه چې هغه په 1908 کال کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر وټاکل شو. د ده فعالیتونو او صلاحیتونو ته په کتو سره په 1909 کال کې د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي جنرل سیکرټري وټاکل شو او وروسته په 2004 کال کې د پارټي صوبایي مشر شو چې هم تر مرګه پورې دغه ذمہواري پر غاړه وه. خو د عثمان کاکړ تر ټولو لوی سیاسي صلاحیت څه و؟ دا هغه پښتنه وه چې مشال ریډیو د ده له نږدې سیاسي ملګرو وکړه او د ټولو یو جواب وو چې د هغه د ګوند د تنظیمي چوکاټ پیاوړی کولو صلاحیت د هغه ځانګړنه وه. د پښتونخوا ملي عوام پارټي د صوبایي کمیټي غړي مناف دوتانی له 1908 کال راهیسې عثمان کاکړ پیژني او ورسره له ډېرې نږدې کار کړی دی. هغه وایي چې عثمان کاکړ د ګوند په غړو دومره ګران وو چې کومې ناسې ته به ورغلی نو ناس کسان به په احترام کې ورته ولاړ شول.
تنظیم او ارګنایزیشن جوړېدو کې ډېر غټ د صلاحیت خاوند ولې دا ټول یونټان تقریبا د ته نظارت لاندې جوړ شوي دي. دا ټول علاقې دا ضلع دا صوبه په دې په کارکنانو کې ډېر زیات قدر ولې او بیا دا و چې ډېر مستقیم یو سټینډ پاتې شوی دی پر پښتون سیاست باندې پر افغان سیاست باندې. ذری برابر بدلون هم د په سټینډ کې نه راغلی ډیر مستقیم پاتې شوی ډیر بولډ د هر خبرې ارزای کړي ده کنه په یو فورم کې هم د هیڅ کچا هټ شکار شوی نه دی چې د خپل خبره ونه کی.
همدا خبره رضا محمد رضا کوي او وایي چې عثمان کاکړ کې د تنظیم سازۍ صلاحیت بیخي زیات وو.
ورزه تر ګډ دلو خو به دا اوس دای دای د تنظیم سازی کې د ته یو بلا صلاحیت اسي دا بالکل غوا په یونټونو جوړولو کې په کانفرنسونو منظم کولو کې لوی لوی کانګرسو کې دای د هغه په نظم او ضبط کې په ډیسپلن کې او د هغه څخه کم رپورت وړاندې کاوه د خپل مبارزو د بد دمر په نوټس کې ساتلی وو. دا ټول شان د یوې مبارزې د پارٹی د هرې ورځې دا بدر ریکارڈ ساتلی وو. پارٹی دا مبارزه کړې ده د پارٹی سره دا مشکلات شوي دي. داس مو دوست کوتونه دي داس مو دشمن کوتونه دي ځکه دا صلاحیت ډېر د بلیا صلاحیت پکې موجود وو.
داغه په ناروغي او مرګ د افغانستان او پاکستان سیاستوالانو سیاسي چیړونکو او نورو عادي خلکو ډیر خفګان شولې دي. مناف د تانه وای چې لاغه سره د خلکو د مینې یو لوی وجه دا و چې عثمان کاکړ تر لسیزو پورې له خلکو سره په تماس کې پاتې شوی وو. خو د پوینا هغه وخت نور هم مشهور سو چې کله په 2015 کال کې د پاکستان د سینټ غړی سو. د پوینا حالت چې کومې ویناګانې وکړي او په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس خپرې شوې نو د نور هم شهرت وموند.
سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب جی پارلیمانی لیڈر. السلام
علیکم. مہربانی جناب چیئرمین صاحب اس ہاؤس میں جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق یہاں پہ کہنا چاہیے ہر ایک کو جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
د جمعیت المسکان فضل الرحمن بدی یو مرکزی مشر او د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د اطلاعاتو سیکرټر حافظ حمدالله له عثمان کاکر سره په سینټ کې یو ځای وو. نوموړي د جون پر یوویشتمه نیټه مشال ډډې ټول چې عثمان کاکر په سینټ کې د یوه زړور او رښتیا ویونکي په توګه شهرت درلود.
بنیادي خوب یې دا و چې یو خو آئین او قانون جمهور او جمهوریت پارلیمنت دغه د تقریر په بنیادي ژباړه وه.
د عثمان کاکړ د ژوند په اړه مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد شبر اورو.
د میدان وردګ ولایت جغتول وسولي طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالۍ تیر شپه لاندې کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې د ولسوالۍ نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان یالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور و چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونې سا ورکړه. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ جون له واشنگتن سره د ډیپلوماتیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړه. ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم ناهیلې کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال د روزنې او لوبسارنې دوه ټولګي پرانستل شول. دغه ټولګي غوره ګډونوال به د آسیا سي درجې ټولګي ته لاره پیدا کړي. دغه شان په کونړ کې په لومړي ځل د لوبسارانو د روزونکو ټولګي هم پیل شوی. د فوټبال فدراسیون د لوبسارانو کمیټې مسؤل حامد میوند چې په لومړي ځل یې کونړ ته سفر کړی وایي چې دغه ټولګي کې څلورویشت لوبسارانو ګډون کړی چې د پنځو ورځو په موده کې به د لوبسارنې نوي قوانین ورزده شي. د دغه ټولګي ګډونوال هیله مندی چې د ټولګي تر پای ته رسولو وروسته به د هیواد په لوبغالو کې د لوبسارنې چانس ورکړل شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان فرشاد نور د یو کلن تړون پر بنسټ د بحرین له آل هاله ټیم سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ویل چې فرشاد نور به له دغه ټیم سره د بحرین د غوره لیګونو په سیالیو کې برخه واخلي. نوموړی د افغانستان او هند ټیمونو ترمنځ وروستی برخلیک ټاکونکې لوبه کې ټپي شوی و. افغانستان دغه لوبه له هند سره مساوي کړه او د آسیې جام لوبو بل پړاو ته لاره وموندله. او د پاکستان د سوپر لیګ د لوبو په دوام تیره شپه کراچي کینګز او پېښور زلمي لوبډلې سره مخ شوې. پچا پېښور زلمي وګټل او لومړی کراچي کینګز ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. کراچي کینګز په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو پنځه اویا منډې وکړې. د پېښور زلمي لوبډلې په شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او د پنځو وکټو په شتون بریا خپله کړه. د دوی لپاره افغان لوبغاړي حضرت الله ځازي د پنځو شپږیزو او لس څلوریزو پر مټ په اته دیر شو توپونه وو بیا چټکی منډي وکړي. حضرت الله زازی د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو. د یادونې د چې زازی د پاکستان په سوداګریز لیگ کې تر دې د مدري لوبې کړي او دوه ځلې غوره لوبغاړی ټاکل شوی. تر دې وروسته به دوی د اسلام آباد یونایټیډ سره ولوبېږي او کای اسلام آباد ته ماتې ورکړه نو په لوبې ته به لاره پیدا کړي.
اوس هم د کرونا په اړه راپور. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 پر ضد واکسین د کرونا ویروس ته دلتا واریانت یا دلتا بڼې په وړاندې ډیر اغیزناک دی. په دې اړه پام وکړئ. یو راپور ته تر هغه وروسته هم دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې.
د کورونا ویروس دلتا واریانت بڼه له یو کس څخه بل ته په ډیره چټکۍ انتقالیږي او په داسې حال کې د دلتا واریانت په اړه اندېښنې زیاتې سوي چې په نړۍ کې د کووید 19 پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اپیډمي څانګې متخصص ماریا وان کرخوف د دوشنبه په ورځ د جون په 28 وویل چې داسې شواهد شته چې شی په هند کې د لیدل سوي واریانت پر وړاندې د واکسین اغیز تر هغه ډیر دی چې په جنوبي افریقا کې لیدل سوی و. خو دی ویل چې په ټوله کې واکسین اوس هم ډیر اغیزناک دی. دی ویل چې دا یو ډیر مهم پیغام دی چې باید روښانه وي. دی زیاته کړه که څه هم داسې موارد شته چې د ویروس اغیز کم شوی، خو واکسین د سختې ناروغۍ او له کورونا ویروس د مړینې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په پرتګال او روسیه کې د ډیلټا واریانت ډېرې پیښې ثبت شوي دي او د پیښو زیاتېدو د احتمال له کبله برتانیې د روانې میاشتې په لومړیو کې د بندیزونو لرې کولو پلان د څلورو میاشتو لپاره وځنډاوه. امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال ته رالیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
په سوه ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغانو ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د نارینه وو په پرتله د ښځینه وو کم ګڼلو ته ځانګړې شوې ده. نږدې ټول افغانان ښځې د نارینه وو په پرتله کم ارزښته ګڼي او له وړوکوالي دا ورته ښایي چې د نارینه وو سره برابري نه دي. په افغان ټولنه کې نارینه د ښځو په پرتله له زیاتو امتیازاتو څخه برخمن دي. یو له دغو امتیازاتو څخه دا دی چې د نارینه وو هر ناوړه او بد عمل له پامه غورځول کېږي او کی پر وړاندې بی پرواوی. خو ښځو ته بیا ورخودل کیږي چې د ښځیرتوب له عمله باید تل خپل کړه وړه د افغاني دود سره سم برابر وساتي. دلته اکثره ښځې د خپلو لومړنیو حقونو د غوښتلو جرأت هم نه کوي، ځکه چې دوی ته تل ویل شوي سیاله ښځه هغه ده چې هر څه وزغمي او خپل غږ پورته نه کړي. خو افغاني ښځې ولې د ښځینتوب له عمله کم ارزښت ګڼل کیږي او دا هر څه باید په پټه خوله وزغمي؟
د نافهمۍ او ناپوهۍ او تعلیمی لکبل ده چې تعلیم هر څونه عام سي هلته دی چې د ستونزې به حل سي.
د ښځو پر وړاندې تحقیرونکي او ځپونکي باورونه په ټولنه کې د څه ډول ناخوالو او بې عدالتیو لامل کیږي؟
زموږ عملا هم د اوس په یو نابرابري او غیر عادلانه دنیا کې ژوند کوو. زموږ د ماشومانو لپاره، زموږ د ښځو لپاره، د میرمنو لپاره او د په یو ډول سره د ځینو نارینهو لپاره او د ځینو انسانانو لپاره د اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې او په افغانستان کې او په زموږ د ټولنه کې ډیر جدي نابرابر او غیر عادلانه وضعیت دی.
په افغان ټولنه کې د ناوړه دودونو او باورونو پر وړاندې باید څه ډول مبارزه وشي تر څو راکم او لمنځه لاړ شي؟
یو اساسي کار چې د ناوړه دودونو پر وړاندې باید ترسره شي هغه د قومي تړونونو ترسره کول دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
مور مې ماته وویل دغه د پلار د ټول قریت مشره ده او د دې لنکوټاتو په خاورو مه وهه. ویل طلاق زمونږ په اولادو کې او زمونږ په قریبانو هېڅوک هم بخې نه، تر اوسه طلاق ورکړې ده نه طلاق اخیستې ده. او دا کیسه اول کتاب نه وې
دا د مزار شریف اوسیدونکي د شکلانه بنفشه. د هغې په خبره میړه یې درې کاله کېږي چې بل واده یې کړی او هغې سره هیڅ ډول رابطه نه لري. خو د کورنۍ او خپل خپلوانو د خبرو له امله هم دا وضعیت زغمي. عادله بیا بله ښځه ده چې هغه هم په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې دوه ګونی چلند تاییدوي او د بېلګې په توګه د خپلو نږدې خپلوانو کی سره تا کوي.
د همداسې نور دوستان کې نږدې انتخاب درلوده د خپل چلوي د سنجلي سره وادو کې چې هغه د له اصول سره برابر وي. خور هم ورور ته کتو سره دغه انتخاب وخت دلته یو رقم اساسیتونه راو پاره بل سپل چې پلار یو ځای خوشک رامنځته کړه، مور بل ځای و، خویندې وسوي، ورونه سو، دغه ورور خپله خپل ځان ته انتخاب درلوده. د نونجلۍ سره داسې سلوک رفتار هر څه سره تغیر وکړ. بیخي کور کې وضعیت سره خراب سو، وهل سو، ټکول سو. نجلۍ په زور باندې د تره زوی ته یې ورکړله. د تره زوی سره په لنډو وختو کې واده ورته وکړ.
په افغانستان کې خزه تور سری او د نارینه ناموس ولل کیږي. دلته د خزو د ژوند کولو لپاره یو محدوده ساحه ټاکل شوی چې خزي له هغې یو ګام هم وړاندې نشي ایښودلی. دوی په دې باور دي چې دا ټول محدودیتونه د خزو د خوندیتوب او پاک ساتلو لپاره دي. د افغانانو عام متل دی چې ښځه له وسایلو سره تشبیه کوي او وایي ښځه لکه سپینه ټوټه ده، په سپینې ټوټې دا هم روښانه څرګندېږي. دغه باور لورایه د ښځو په وړاندې د اکثرو عام افغانانو نظر ښکاره کوي. دوی د همدې باور له مخې هڅه کوي چې خپلې لوڼې او خویندې د ټولنې او ټولنیزو فعالیتونو نه مانې یا محدودې کړي، او آن د پخواني متل له مخې عام افغانان ښځه یا د کور او یا د ګور بولي. خو همدغه افغانان بیا د نارینه اولادو پر وړاندې بیل نظر لري. دوی نارینه د کور سرپرست او وارث بولي. له همدې امله یې آزاد او خپلواک روزي. نږدې ټول افغانان په دې باور دي چې د نارینه لپاره هیڅ عمل د شرم وړ نه دی. د دوی په باور نارینه په هر حالت کې پاک او بې عیبه دی. له همدې امله هر مور او پلار د خپلو زامنو لپاره تر ټولو بې عیبه نجلۍ د واده لپاره ګوري. دا دود په افغانستان کې له پخوا راهیسې دوام لري او د نږدې ټولو افغانانو لپاره منل شوی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی ګل رحمان هم د همدې خبرې پخلی کوي او وایي نارینه د صحرا دی که هر څنګه وي، خو ښځه باید له هر پلوه د میړه په خوښه او تابع داره وي. هغه په دې اړه داسې وایي:
نارینه خو د صحرا ده، سې هر څه کوي، هر څه په صحرا کې کوي، خلق بد نه ورته وایي. ښځه باید د میړه پر اتک کور ته راځي، باید ښځه باید داسې کارونه وکړي سې میړه خوشحاله سي، نارینه خوشحاله سي، تر راضي سي. او که چیرې مثال د ښځه د نارینه اکتونه کوي یا د نارینه کارونه کوي، نو بیا هغه ټولنه کې ښځه خلق نه قبلوي، خلق بد ورته وایي. ښځه باید داسې کار وکړي سې ام خلق تر خوشحاله یي، ام میړه تر خوشحاله یي.
د اروایي پلوه ښځه تر نارینه و نرم زړي او عاطفي. له همدې امله د کورنۍ او اقاربو زیاتې پاملرنې او هڅونې ته اړتیا لري. او که دا هر څه د ښځو پر وړاندې برعکس وي، په ټولنه به یې اغېزې څه وي؟ په دې اړه به د ټولنپوه ضیاء الحق شمس خبرې واورو.
موږ مکلف یو چې دغه وړو کو جزئي جزئي کو تر څو پکې تغییر راوړل ممکن سي، او د دغه دودونو په وړو کولو سره او ټوټې کولو سره موږ متوجه کیږو چې کوم یو د اصلاح وړ ده او کوم یو باید له منځه ولاړ سي. د دغه په حق باندې یو ډول ګډ کار ته اړتیا ده. په فردي ډول که هر څو پیلول مهم او اړین دي، مګر کافي نه دي. نو د ګډ کار اړتیا ده چې په کوچنۍ ټولنه کې یعنی کورنۍ کې پیل شي او بیا لوی ته ورشي. په هر صورت د عرفونو او رواجونو په وړاندې عقل ګټي.
د ښځو پر وړاندې دوه ګونی چلند په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی چې ان خلک د ښځینه اولاد په زوکړې هم خفه کیږي. د دغه خفګان او دوه ګونی چلند یو لامل په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د خلکو ناوړه باورونه دي. یو له دغه باورونو دا دی چې دلته نارینه په هر حالت کې پاک او بې عیبه ګڼل کیږي، خو ښځینه له زیاتو ښېګڼو سره بیا هم تلقینیږي او تل ورته غوږوهنه کیږي چې باید بې عیبه وي. اوس به په دې اړه د عامو افغان نارینه وو خبرې واورو.
زلایم د خوست ولایت نه ترنګ چې خزه او ټولنه د قانون په وړاندې مساوي حقونه لري، خو بدبختانه کله چې خزه د کوم بد عمل مرتکب کیږي نو هغه د ټولنه کې په بد نوم یادېږي، د خلکو لخوا سخت توهین سره مخ کیږي. سره له دې چې نارینه په سلګونو نارینه دا ډول کارونه هر ورځ ترسره کوي، خو خزه یوازې هدف ګرځي او په ټولنه کې د نفرت او بدمرغۍ سرچینه بلل کیږي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کارتچر وسیدون کی د افغانستان پټولنه کی دی خزې عزت او حرمت هغه وخت باندې کیدی شي کله چې وخزه د مغه کور د مغه سیمې د مغه د زای له دودو کتور سره ځان برابر کړي او دا وی پر هر څه باندې نظام پو. او بل افغانستان سنتي ټولنه د باید هغه اسلامي قوانین پر ځاب باندې تطبیق کړي کوم چې اسلام کې ورته ویل شوی دی. هغه وخت کې دی چې دی خزې عزت او پټ خوندې شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعال قمر نیازی خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغل نیازی که پسر کرده اوه چه ولی دیر شمیر افغانی کورنی خزی ده نارینه و پا پرتله کم ارزښت بولی؟
واقعا دا یو داسې تریخ حقیقت دی چې موږ په سر سترګو لیدلی، او همداشان ته زموږ په کورونو کې دا مسائل تر ډیره حده پورې مطرح دي. چې زوی مې که کوم عیب ولري، هم نارینه دی، نارینه هیڅ عیب نه لري، او کله چې مو لورکۍ خدای نه کرده کوم عیب لري، خو هغه عیب لرونکي دي. ولو چې عیب د یو لورکۍ دا وي چې د ژبې مشکل ولري، یعنی توتله واوسېږي، ګونګۍ خو بیخي لرې پرېږده، او یا غوږو کې کوم مشکل ولري، ږغ صحیح نسی اوریدلی، او یا ډیره لوړه غږیږي، دا هم موږ ته عیب معلومیږي چې د دې اواز ولې دونه اوچت دی، همسایګان دې ږغ اوري. دا د نجلۍ دپاره یو عیب دی، دا چې بې تعلیمه یي، او دا چې په تعلیم کې یو څه پرمختللي، یعنی د باندې کار وکړي، دا ټول نجونو ته عیب دی. عیبونه یې نقطه چینی کېږي ورته، او زمین کې د دوی دپاره که فرض مثال یو خورکۍ نامزاده کېږي او هغه ځوان شهیدیږي، دا خو واده کړی نه یې هم، دا خو بیا بیخي غټ عیب دی چې ته بدبخته یې، ځکه نو هغه ځوان شهید سو، بل څوک یې بیا زوی ته نه کوي، او یا که هغه واده سوی یې یا یو ماشوم ولري، هغه هم بدبخته ده، ځکه چې هغه خو عیب لري، نو دغه غټ عیب دی. که خدای مه کړي د یو خورکۍ اولاد نه کېږي، هغه هم د هغه دپاره عیب دی. که څوک یې تداوي کوي که نه کوي، که څه کوي، پوښتنه کړې ده که نه ده کړې، یا که فرض مثال هیڅ تداوي هم نه کېږي، نو هغه خو د دې دپاره غټ عیب دی. باید دا ځوان بل واده وکړي، او که ډېر لورانې پیدا کوي، هم دا د یو ښځې عیب دی. ولې لورانې ډېر پیدا کوي، ولې دختر ځای دی؟ دا مسایل ډېر سته زموږ په ټولنه کې، چې واقعا د هغه مسایل دي چې موږ یې همیشه ورسره لاسو ګرېوان یو، او همیشه د دغه ناحیې څخه زموږ خوندې ضربه ویني، او د روحي تکلیفونو سره مخ سوي دي. حتی ځان سوځېدلو ته یې لاس وړی ده، حتی زهري مواد د خودکشي دپاره استفاده کړې ځینې.
اغلی نیازی که په پای کې راته ووایاست چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې، په افغاني ټولنه کې دغه دود له منځه یوړل شي چې نورې ښځې د نارینه وو په پرتله کمې ونه ګڼل شي، او په خاصه توګه دغه توپیري چلند ښځې نورې له ښځو سره ونه کړي؟
په دغه مسایلو کې ما ډېر څېړنې کړې دي، ډېر مطالعه مې کړې ده، ډېر ورغلی یم ساحاتو ته، د خلکو سره کورونو کې لیدنې کتنې مې کړې دي، ډېر مې اورېدلی ده، یعنې همیشه ښه اورېدونکی پاته سوی یم په داسې مسایلو کې د نورو څخه. د هغه اته د هغه بې سوادې نافهمې خور چې په کژدۍ کې ژوند کوي، نن په ناوه کې ده، سبا په باباجي کې ده، سبا په چانجیر کې ده، سبا په زمینداور کې ده، د هغو ښځو سره چې زه تللی یم، ورسره کښېنستلی یم، هغوی ته یو ښه اورېدونکی پاته سوی یم، تر څو چې هغوی خپل درد زما سره شریک کړي. د ټولو التجا د هغه ده چې دا هر څه به یوازې او یوازې چې ما اخیسته ځینې کړې ده، د نافهمۍ او ناپوهۍ او بې تعلیمۍ له کبله ده. چې تعلیم هر څونه عام سي، هر څونه تر هر کوره پورې تعلیم ورسېږي، علم پراخه سي، د علم لمن تر کلیو بانډونو پورې ورسېږي، هلته دی چې دا ستونزې به حل سي.
دنی منړی اوریدونکو، د دې خبرونې موضوع چې د نارینه په پرتله د ښځو کم او بی ارزښته ګڼلو ته ځانګړې شوې و، هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، ا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي شي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنه خاله نو کدي به دې کولونه
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان شپريږي، سهار سهار به په دیوان منډي وي، په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می وبنی خجینا بان یا باغ زنانه تا خلتلی یست
چیر تمکان تا تلوما دیر زیستره موما او گرمی موما چکل رانن او تلوما دا باغ زنانه تا یا رقم دسید دا خارجانو پا اسلا بانی دیب بریتنگ میو که دسید امیقا سام واقسل
پا افغانستان غوندی ملک باغ زنانه غوندی زاینو تا چوم را ضرورت دی؟
دلتا تیبی خکولا غونتیم دا تا سو گوری هر طرف تا بشین دی دا صرف پا دی یو زای که دی کنزیم که دا کچر تا پا نورو زاینو که مدغس یو باغ جور شی دا خزینه دا پارا نو دیر با بهتر دی
او دیاد بان او سنایالات چه دول دی؟
اوس هم د تصګوري مارکیټ ته نورو اموزشی په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره قراز یا ارزښت لري.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د خزینې باندې یا باغ زنانه تاریخ ته تم کیږو. ارزښت یې څیړو او د خلکو خبرې هم په همدې باب اورو. ملتیا مو وکړئ. قدر من الکنکو باغ یا همشنی فضات هر وگره ضرورت لری چی ورشی او لخکولی طبیعت نیتوشی بی خوند وخری با کابل که خزینه برن یا باغ زنانه ها قسیمه ده چه شین طبیعت، خیسته گلان، پاک هوا او دی بلبلو خوگی نغمه هر وگره دیت انباسی چه بیا بیا ورشی او دی خکولاو نندری وکری خزینه برن یا باغ زنانه چه دی کابل په شهرارا که موقعیت لری د بابرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. باغ زنانه په لومړیو کې په ډیر لوی ځمکه رغېدلی و. تاریخ پوهان وایي چې د کابل سیند څخه نیولې بیا تر برکی پورې چې د جهان آرا په نوم مشهور و ښځو ته ځانګړی شوی و، خو د وخت په تېرېدلو سره یې سیمه راتنګه شوه. اوس مهال د باغ زنانه ځمکه تقریبا دیارلس جریبه ده. په دغه باغ کې 28 دوکانه، 2 ورزشي میدانونه، د ماشومانو د لوبو ځای، کانتین، جماعت، دزدکر مرکز، رستورانت او زینی نور دی ارتی اولزایون جول دی. دی خزینه بند دی ارزخ دی لارو خانه کولو لپاره دی یاد باغ. رئیس فریده قریشی رستغه گیگی. لمرای دی دغ باغ دی یوی کار کون که رونه خبری اورو.
دلتا تیبی خکولا غونتیم دا تا سو گوری هر طرف تا بشین دی. او بل زیم دی را رامه دی. بل زیات تر زموږ په افغانستان کې د ښځو ته د خپل کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي، خو دلته شاید چې راتلو کې ورته ستونزه نه وي د خپل کورنۍ د اړخ نه. زه دلته ډېر راحت احساس ښه احساس کوم، ډېر زیات ځکه چې آرامه دی.
د باغ زنانه تازه هوا لغو میرمنو سره چې رواني ستونزې لري مرسته کوي تر څو خپل درد او غم تر یو حده راکم کړي. مریم وایي چې دا په اونۍ کې دوه ځله باغ ته راځي او د رواني ډاکټرې مشوره اخلي. د نوموړې په وینا کله چې په باغ کې د بلبلو خوږې نغمې اوري نو د زړه بوج سپک شي.
دا زړه تنګونه او دا ذهن مې لږ صحیح سو. زړه مې هېڅ خوشحالي نه کوي، زړه مې په تنګي، زړه مې په ځواري سوچ او فکر اندېښنه مې بالکل زیاته ده. نه مې زه ښې جامې ته زړه کېږي، نه مې کور ته، نه مې زګر زاړمه. زړه زیات خوند راکوي سوچونه فکرونه یا چې زاړمه خفګان تشویش ورته کوه زیاتي. ویم چا که لاړ شم زړه مې خوشحاله شي. یاره کوم ته بوج را باندې راسي بدن چې ټول بد خوږېږي نه، بس بوج سان تسې را په زړه مې په دې سر مې په ټول بدن باندې مې بوج سان دی لکه دا کوټه سرغېدګي او زه تر لاندې یمه. دا رقم ته ویم تکلیف مې ده. داسې دکان وایي زما ځان ته خلاص کړی وای حیاتي مې کې کولی یا دې پر دې جای د سړی مړی نسته کې ټولې ښځې دي.
په باغ زنانه کې ځینې غیر دولتي دفترونه هم غونډې، میلې او ورکشاپونه نیسي. نن سبا د کرونا او ځینو نورو ستونزو له وجې د باغ زنانه ور د عامو وګړو پر مخ تړلی دی. مجیب چې باغ پاکوي وایي ښځې او ماشومان به چې باغ ته راتلل نو هر خوا به د ونو څانګې ماتې او ګلان به رژېدلي وو، خو دا چې اوس د میلې لپاره څوک نشي ورتلی نو باغ هم خپلې شنې وزرې غوړولي دي.
فامیلی نصیرات لده دالتا ما شمانو سره کسافات به دیر آچه خرابی به سره که وله نمک تا دیر مشکلات و سابق که وصل قرنطین ده وصل لگ زر آرام ایو منگه دری کرا تا سلور کرا تا صفایی که وله پا صفایی بنا رسیده لی وصل دقا هر جوین پاک دی چمانون هم خید دقا دا تاس گور سی جگ دی نو واقعا سی دل ترانه نوزه فکر که وی خارج جایچ افغانستان نده درست رقمی که کینی چمان که مثال تا تفرید تا راسی یا فامیلی ما شمانو سر راسی که پا درست حساب بان استفاده و که خرابیگی نه او لکه سابه گونه که بیا راسی هر چای خراب که و چمان مثالی دا کتاره چوکیگانه نو چه خرابی و که طبعا به مکتا مشکلات جوری
دیوانو بوتو او گلانو دست ساتنی پرمو دی باغ زنانه لباغوان نورالله خان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
زنانه باغ چې دی دل زری بمځکه ده او په ټوټو ټوټو بخښ باندې وشل شوی دی
bale د سرته ویلې چې تقریبا په کوم شمیر ونی دی دلته
تقریبا د 2000 یا 3000 داسې ونی په پاکستان
دا ونی دي چې دی آیا میوالرون کې ونی مسته
دانه دانه میوالرون کېسته خو نور ټول به سمره ونی په پاکستان
دی وبکور پاک لري توې باغ زنانه دا څرقم وبکوي مثلا په ورځ کې په ونی کې څرقم
په ټټم ځکه ورو به بیا دوه ورځې بعد بل ټټه وبو بیا ورځ بعد بل ټټه
ډیر ښه ولې چې په دې باغ کې ګرځې کنه هغه څه دي چې ډیر زیات دي خوښيږي
اغه نو د دې باغ د چاپریال مې ډیر زیات خوښيږي او د سرسبزي او د آرام فضا او ډیر ښکلی ښکاري
کله چې دا ونی وبکې د چمنو ته وب ورکې کنه دغه وخت څنګه د درته
دا وخت نو ډیر خوشاین ده د یخ شمال په کې لګي او ډیر فخوند کې تفریح ساعت
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسی
مننه تاسو هم شکر
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم لته راځي چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښيي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زده کوم تاریخ دیوان شمه وطن
خزینه باند له تاریخی اړخ هم له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. د یاد باغ رئیسه فریده قریشی وایي چې په باغ زنانه کې لپخوا وختونو څخه بیا تر اوسه مهم اسناد امضا شوي دي. د شاهانو د میرمنو میلمستون وو او د تفریح په موخه هم کارونه اخیستل کېده. نوري خبرې په مارکه کې اورو ورته غوږ شئ.
تا باخت ته مغه پخوانه هم ارزښت لود اوس هم ارزښت لري او وروسته د دې نه هم چې د دولتي ملکیت ته خپل ارزښت په خپل ځای لري پخوا زمانونه هم د عبدالرحمن خان په وخت کې دلته هغه د انګلیسو د وتلو معاهده هم په دې باخت کې په هغه کاخونو کې عقد شوې ده یا امضا شوې ده او د ظاهرشاه د ښځې په وخت کې هم ملمستونو دلته او د امان الله خان په وخت کې هم د مسئولین د طب د دوی دلته لیلیه و په هغه وخت کې هم او اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ته نورو آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره قراز یخت ارزښت لري
لکه څنګه چې ګورو په دې ورځو کې عام کسان باغ ته نشي راتللی علت یې څه کېدلی سي
دا ټول د دولت اماکن خو په همغه اساس د فرمان د رئیس جمهور دا ټول داوطلبۍ ته ځي باغ په داوطلبۍ کې و خو پروسه کله د قرنطین په وخت کې هغه ښځه چې دلته قرارداد کړی و هغه زیانمنه شو فسخه د قرارداد یې وکړ بعد هغه نه هم یعنی بار بار هم دا تاکید کړی دی چې باغ بیرته قرارداد ته لاړ شي خو هغه نیمګړتیا یا هغه ادارې چې سره مطمئن شوي دي دوی هغه لامل ګڼي چې تر اوسه پورې دا باغ بیرته قرارداد ته نه دی تللی
داسې ویل کېږي چې د دې باغ نوم به بدلیږي په دې هکله راته وایي ولې بدلیږي او نوی نوم به یې څه وي البته دغه زنانه باغ خیمه
زنانه با خو تاسو پیگی یعنی ایوازی ده خوز درا تاگ لپاره ده تفریه لپاره ده دی باغ ده نوم ده بدلولو اغا بنسرتیز کار بایدائی چی ده با یولوی خو مرکز ده اقتصادی ده پیارتوی ده خوز لپاره با دلتا جوری گی دلتا با هم ورزشی فعالیتونه هم با رواندرمانی فعالیتونه هم با آموزشی و هم با صنایع دستی پروسس مواد غذایی ده طول موارد با پیبس د کابل د خصوص لپاره یو اقتصادي مارکیټ دلته جوړ شي
bale نو نوم به څه وي
مارکیټ توانمندی اقتصادي زنان
دا به څه وخت تطبیق سي او د دې باغ د لا نور خایست لپاره چې باغ زنانه نور هم خپل ښکلا ته ورسیږي څه پلانونه لري
دا به ډیر زیات تطبیق شي او د هغه پاساس باندې یو ارزیابي د اغه ارزیابی پر اساس باندې هم اغه نیمګړتیاو چې د خوځو په برخه کې تر اوسه پورې دی غو د پر کول لپاره مختلف برنامه پلی کیږي او دا طرح هم د همغه د ارزیابی پر اساس دی او دا طرح هم ګوراند کړه. خوشبختانه وای چې د رئیس جمهور د تایید ور هم وکړی او بودجه هم منظور شو. آقا خان دفتر هم مونږ سره د سکیج او نورو برخه کې همکاری کوي، دا کار هم روانه ده او ان شاء الله ډیر زر بده باغ امغه مارکیټ په شکل جوړ شي.
به خو به مارکیټ په څیر جوړ شي، بیا به میرمن راځي دلته به میله کوي، یعنی اجازه به وختوي.
خو بدلون بلري شین صاحب په خپل ځای مارکیټ به او د خرڅولو او پلورلو لپاره به تنه استفاده کیږي، لکه داسې چې یوازې بیلا ده او ټول خزی راځي هغه یو غوغا دلته رامنځته راوړي او ګډوډي رامنځته راوړي په هغه شکل به نه وي.
ډېر زیات مننه تاسو باندې
اوسئ. تاسو نه هم مننه، ډېر زیات سلامت اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، د لرغونو سیمو د آبادۍ په هیله ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ساعت 5